د مخام شپک بجې شوې د ازادي رادیو د خبري مجلې ته مو زنور یاس نوري هرکلای کوم. مخلي دي چې د خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم. پیل دي سات خبرونه کوو. د طالبان حکومت وای هاګ میشته د جرمونو نړیواله محکمه آی سی سی ته ځان مکلف نه بولی. حکومت نن پیوې لمه کې ویلي چې د اسلامي شریعت پرانا کې د افغانانو د دینی او ملي ارزښتونو د ساتونکو نظام په توګه د روم اساسنامه چې پر بنسټ د نړیواله محکمه جوړ شوی او د تیرې ادارې لخوا ورسره افغانستان الحاق شوی قانوني اعتبار نه لري. د طالبان حکومت دغه لمه داسې مهال خبروي چې د آی سی سی لوی څارنوال 13 جنوري میاشت کې د هغه څه په خاطر چې د طالبان حکومت له بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو له حقوقو څخه په جدي غړونو تورن کړي. د دوی د مشر او د سترې محکمې د رئیس د نیولو لپاره غوښتنه وکړه چې تر اوسه د دې محکمې قاضیانو په اړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې. د طالبانو حکومت د آی سی سی دا اقدام رد کړی او دغه پریکړه یې سیاسي انګیزه بللې ده. د جرمونو نړیواله محکمه په 1998 کال کې د روم د اساسنامې په اساس تاسیس شوې او شاوخوا 125 غړي هیوادونه لري. افغانستان هم په 2003 میلادي کال کې د روم له اساسنامې سره یو ځای شو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ به د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ته 50مې غونډې ته د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل وروستی راپور وړاندې کړی. نوموړی دغه راپور داسې مهال وړاندې کوي چې راتلونکي اونۍ د دوحې تړون د لاسلیک 15 کاله پوره کیږي. دا شورا د دوشنبه په ورځ د مارچ په 3 د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بشري حقوقو راپورونه څېړي او د افغانستان، ایران، اوکراین، اشغال شوو فلسطیني سیمو، سودان او بلاروس په ګډون په یو شمیر هیوادونو کې د بشري حقوقو پر موضوع تمرکز کوي. په جنیوا کې د فبروري 23 متر شپږشتمې پورې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د غونډې په لومړۍ ورځو کې به مهم بحثونه ترسره شي. د بشری حقوقو دو سازمانونو په خپل کلنی راپور کې ویل چې د ایران حکومت د 13 میلادي کال په ترڅ کې 900 او بکې د 2023 کال په ترڅ کې 915 کسان اعدام کړي. ایران له چین وروسته تر ټولو ډیر کسان اعداموي. د ایران د بشری حقوقو سازمان چې په ناروی کې میشت دی او فرانسوي سازمان چې په ګډه د اعدام د مجازاتو په وړاندې نومیږي دا راپور د پنجشنبه پورې خپور کړ. په راپور کې ویل شوی چې له 2008 میلادي کال راهیسې چې د ایران د بشری حقوقو سازمان د ایران د اعدامونو د ثبت کار چارې پیل کړي. دا تر ټولو لوړه شمېره ده. دواړه سازمانونه ادعا کوي چې د ایران اسلامي جمهوریت د خپل حاکمیت په اوږدو کې اعدام د سیاسي ځپنې د اصلي وسیلې په توګه کارولی دی. د 2023 کال پرتله په 2024 کال کې د اعدامونو شمیر 10% زیات شوی. په 2023 کال کې 844 کسان اعدام شوي، خو په 2024 کال کې شمیر 915 ته لوړ شوی دی. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د وو مسافرو د وژنو مسؤلیت بلوت بلتون پال ډلې په غاړه واخیسته. وی ویل چې قربانیان د پوځ او استخباراتي خدماتو سره تړاو لري. د بریده سیشن بي په شپنه وخته په رخني نومي سیمه کې هغه مهال وشو چې وسلوالو یو بس چې له پنجاب څخه کوټې ته په لاره و په لویه لاره کې ودرو و تنه راښکته کړل او په ډزو وژل. د بلوت بلتون پال ډلې په یو بیان کې ویلي چې دوی وسلوالو په بس برید وکړ او د پوځ و تنه وژل. خو ځایي چارواکو دا اداره کړې او ویلې چې وژل شوي کسان ملکی وګړي او چې له امنیتي ځواکونو سره هیڅ اړیکه نه درلوده. د اسرائیل او حماس ترمنځ یرغملو او اسیرانو د تبادلې په ترڅ کې حماس نن د څلورو مړو شوو یرغملو مړي اسرائیل ته وسپارل. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د اسرائیل پاوز اعلان وکړ چې د دوو څلورو یرغمل شوو کسانو تابوتونه اسرائیل ته انتقال شوي دي. اسرائیل د 2023 کال په نومبر میاشت کې وویل چې ماشومان او د دوی مور د اسرائیلو په هوایي برید کې وژل شوي، خو د دوی مرګ هیڅ کله د اسرائیلي چارواکو لخوا نه دی تایید شوي. د اوسني اوربند تړون له مخې د جسدونو د سپارلو دا لومړی ځل دی او تمه نه کیږي چې اسرائیل به د دوی هویت وروسته له هغې چې د اینا ازموینې ترسره شي اعلان کړي. او په چک جمهوریت کې نن سهار په یو سوداګریز مرکز کې د یو کس لخوا د چړې په ګزارونو دوه ښځې وژل شوي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د پولیسو له قوله ویلي چې دا پیښه د پراګ په ختیځ کې د هرادیک کرالو په ښار کې په یوه پلورنځي کې شوې او بریدګر چې یو مشکوک ځوان دی نیولی دی. د وژل شوو ښځو هویت تر اوسه نه دی څرګند او مشکوک کس چې یو چکی 14 کلن ځوان ښودل شوی د پیښې له ځایه شاوخوا 1 کیلومتر لرې د پولیسو لخوا نیول شوی دی. ازادي رادیو اوري وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په خپل 50مه غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت وڅېړي. له دغې غونډې افغانان په تیره ښځې څه تمه لري؟
وضعیت چې په ښځو او نجونو کوم بندیزونه چې لګېدلي په دې اړه باید وغږېږي سره یو تغییرات راسي او دغه ناستې نتیجې ورکړي.
د طالبانو حکومت وایي هاګ مشت د جرمونو نړیوالې محکمې آی سی سی ته ځان مکلف نه بولي.
دولتونه صلاحیت لري چې پریکړه وکړي چې له یو بین المللي سند سره الحاق وکړي یا هغه الحاق لغوه کړي. متاسفانه د طالبانو حکومت تر اوسه پورې په نړیواله سطحه د یو دولت عنوان نه دی پیژندل شوی.
په دې اړه مو د حقوقي چارو له یو پوه سره مرکه کړې. په اورزګان کې یو شمېر فرهنګي فعالان او د دې ولایت اوسیدونکي اندېښنه لري چې تاریخي سیمې د نړېدو له ګواښ سره مخامخ دي.
کپر کلا چې د مثلا دا یو تاریخي ابیده چې د ټول افغانستان لپاره خصوصا د اورزګان لپاره خو ټول برخې موږ وینو چې ویجاړې شوي دي، دیوالونه ورسې ویجاړ شوي دي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د اسرائیل او حماس ترمنځ یرغملو او اسیرانو د تبادلې په ترڅ کې حماس نن د څلورو مړو شوو یرغملو جسدونه اسرائیل ته وسپارل.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په 50مه غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خبري وشي. دا غونډه به د راتلونکي دوشنبه پر سپایل او څو ورځې دوام وکړي. د غونډې ته د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی هم د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل نوی راپور وړاندې کړی. افغانان په ځانګړي ډول ښځې چې په دې هیواد کې د طالبانو د حکومت له سختو محدودیتونو سره مخامخ شوي لدې ناستې څه تمې لري؟ نور جزئیات د فیروزه عزیزي په راپور کې.
تامه ده چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی د رواني فبروري په 28مه د دغه هیواد د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا غونډې ته خپل راپور وړاندې کړی. ریچارډ پنیت دا راپور په داسې ورځ باندې کوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه تړون د لاسلیک له 15مې کلیسې سره برابر ده. د ښاغلي پنیت دا راپور لا خپور سوی نه دی، خو له دې مخکې د یادې شورا تیرو ناستو ته د طالبانو تر واک لاندې د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو روان وضعیت زړه نوونکی بللای. د پخپلو راپورونو کې د طالبانو په زندانونو کې د بندیانو د شکنجو پر ښځو د جنسي تیریو په خوانیو پوځیانو او دولتي کارکونکو د ورکولو او وزلو د غشم پر ښځو د بیلابیلو بندیزونو له امله د ناورینونو اداوې کړې دي. هغه څه چې د طالبانو حکومت خبرګونونه راپارولي او رد کړې دي، او له همدې امله د 2024 کال په اګست کې د هیواد ته د ښاغلي بنیت پر سفرونو بندیز ولګاوه. یو شمېر افغان نجونې او میرمنې تمه لري چې په دې غونډه کې پر دوی د طالبانو حکومت لخوا د لګول شویو محدودیتونو د لرې کولو په اړه جدي خبرې وسي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په یو خبر پاڼه کې چې پرون چهارشنبه د فبروري په 19مه خبره کړې ویلي، د دې سازمان 50مه غونډه راتلونکي دوشنبه د فبروري په 23مه پیل او د اپریل تر 4مه به دوام ولري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان دایمي استازولۍ مستشار محب الله طيب د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې شورا فیصله او پریکړه د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی لاندې د یو بنسټ پر توګه د ملګرو ملتونو سازمان غړو تا الزامی جنبانه لري، خو په خبره د اخلاقی او توصیوي اړخې پریکړې مهمې دي،
مخصوصا د قسمت نظارت از نقض حقوق بشر مستند سازی،
خصوصا د بشري حقوقو د سرغړونو په برخه کې د څار او مستند جوړولو لپاره هغه میکانیزمونه چې د دې شورا د پریکړې لیکونو په اساس جوړ شوی د نړۍ په ډیرو سیمو کې عدالت ته د رسیدو په برخه کې د اغیزو ګټې رسیدلې، او زه فکر کوم چې افغانستان ته به هم ګټه ورسیږي چې وکړی شي یو غوره څارونکي میکانیزم جوړ کړي.
د کابل ښار او ننګرهار ولایت اوسیدونکو ګلرخ یارمل او شفیقی رحمتي هم ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د غونډه کې باید پر دوی ته لګول شوی بندیزونو او وضعیت په اړه جدي خبرې وسی.
زمونږ هیله دا ده چې په دغه ناسته کې د افغانستان پر دغه وضعیت چې په ښځو او نجونو کوم بندیزونه چې لګېدلي په دې اړه باید وغږېږي سره یو تغییرات راسي او دغه ناستې نتیجې ورکړي، تر څو موږ وښو کولی بېرته د مکتب او پوهنتونونو دروازې خلاص شي چې بېرته دوباره موږ خپل تعلیم او تحصیل ته ادامه ورکړو.
زما په نظر د افغانستان دننه یا بهر په هر ځای کې چې افغان ښځو لپاره غونډې دایرېږي، هغه موارد تولید وړاندې شي. که چیرته ریچارډ وینید دا یا د نړۍ نور مشران دي چې د افغان ښځو لپاره غږ پورته کوي، د هغې د حقونو دفاع کوي، باید هغه چارې پر مخ بوزي. او زما د طالبانو د اوسني ډله چې واک ته رسېدلې ده، له دغو څخه زما هیله دا ده چې دوی هم د دغه مسایلو په نظر کې نیولو سره موانع ایجاد نه کړي.
طالبانو په افغانستان کې تر بیا واکمنېدو وروسته د نورو ګڼو محدودیتونو تر څنګ افغان نجونې له شپږم ټولګیو پورته له زده کړو او ښځې په ډیری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې له کار کولو راګرځولي دي. خو د دوی ادعا تل دا ده چې د ښځو حقونه یې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ویلي د دوی 85مه غونډه به د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتریش په وینا سره پیل، له هغه وروسته به د بشري حقونو شورا عالي کمشنر ویلکر تورک، د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې رئیس فیلیون یانګ او د سویس د بهرنیو چارو وزیر اگنازیو کاسیس غونډې ته وینا وکړي. دغه سازمان د خبر پاڼې له مخې کلیدي بحثونه به د غونډې په لومړیو ورځو کې د فبروري له 24مې تر 26مې پورې ترسره شي، چې د سلو غړو هیوادونو استازي به پکې وینا ولري.
په راپور کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په افغانستان کې د روان د بشري حقونو د وضعیت په اړه په خپل غونډه کې چې ټاکل شوې د دوشنبه په ورځ امپایل کړي خبري وکړي. د دې غونډې په درشل کې د طالبانو حکومت وایي هغه مشت د جرمونو نړیوالې محکمې آی سی سی ته ځان مکلف نه بولي. حکومت نن په دې اړه یوه اعلامیه خپره کړې. په اعلامیه کې ویلي چې د آی سی سی، البته دغه اعلامیه داسې مهال خپروي چې د آی سی سی لوی څارنوال په تېره جنوري میاشت کې د هغه څه په خاطر چې د طالبانو حکومت له بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو له حقونو څخه په جدي سرغړونو تورن کړی دی. د دوی د مشر او د سترې محکمې د رئیس د نیولو لپاره غوښتنه کړې چې تر اوسه د دې کمی قاضیانو په اړه ورستې پریکړه نه ده کړې. په دې اړه مې مخکې د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي له پخواني استاد نصر الله ستانګزي سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې د طالبانو حکومت ته په پام چې په کور دننه او په نړیوال ډګر کې مشروعیت تر پوښتنې لاندې دی، تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد دا حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، آیا حکومت کولای شي چې د افغانستان غړیتوب داسې یو مهم تړون کې وزندوي؟
تاسو ته باید ارزو کړم چې معمولا دولتونه صلاحیت لري چې پریکړه وکړي چې له یو بین المللي سند سره الحاق وکړي یا هغه الحاق لغوه کړي. اما کوم دولتونه؟ هغه دولتونه چې د حقوقو له نظره کامل الحقوق دولت وي، په دې معنی چې د دولت ټول معیارونه پوره کړي وي. متاسفانه د طالبانو دولت یا حکومت یا اداره تر اوسه پورې په نړیواله سطحه د یو دولت په عنوان نه ده پیژندل شوی. بناندې هیڅ نوه پریکړې صلاحیت د هغه استادو په ارتباط نه لري چې افغانستان غړیتوب لري او له پخوانه د هغوی عضوه ګرځېدلی. بنان زه فکر نه کوم چې نړیواله جنایي محکمه یا نور مراجع دغه اعلامیې ته په حقوقي لحاظ اعتبار ورکړي.
افغانستان د دې محکمې غړیتوب په 2003 کال کې ترلاسه کړی ده. حکومت چې دغه اعلامیه خپره کړې په دې کې د څلورو مهمو ټکو یادونه کړې ده. ویلي دي چې افغانستان په جګړه کې وو او په دغه برموده کې طالبان ویلي دي چې ډیر ظلمونه په افغانستان کې ترسره شول، خو دې محکمې هیڅ هم ونه کړل. آیا دا کېدای شي د توجیه وړ وګرځي؟
په حقوقي لحاظ دا له توجیه وړ نه ده، اما طالبان کولی شي د یو انتقاد په عنوان یا د یو انتقاد تر عنوان لاندې دا مسله مطرح کړي چې ولې پرونی جنایتکاران د دې محکمې لخوا نه دي محاکمه شوي. اما دا بیا د دې معنا نه شي ګرځېدلی چې یوه مرجع دا خبره وکړي چې فلانی چې نه ده محکمه شوی او زه هم مجرم ما به محکمه کوي. دا داسې معنا لري. یوه او لبل خوانه به تاسو معلومات لپاره د ویدم کې معلومات لپاره د افغانستان قضیه د جنگي جنایات او قضیه اساسا له 2009 کال نه وروسته د محکمې په میز باندې و. اخرین مورد هم د محکمې غوښتل چې د افغانستان قضیه د جمهوریت په دوران کې ورته د جمهوریت د سقوط سره غو پروسه ودرې.
خو له هغه وروسته کله چې محکمه غوښتل چې په افغانستان کې د جګړې د خېلو خواو لوري د ترسره شوو جنگي جنایتونو او د غرض د بشریت ضد جنایتونو د اعدام په اړه څېړنه وکړي چې په هغه کې نړیوال ځواکونه، د امریکا متحده ایالاتونو ځواکونه، د پخواني جمهوریت نظام ځواکونه او د غرض مخالف ځواکونه خېلو د یو شمیر لور له خوا تر فشار لاندې د محکمې ول شوې په تیرې بیا د امریکا له خوا پرې بندیزونه لګول شوې دي. مخکې مونږ شاهد او محکمه دې ته اړ استلې ده چې دا ډول اعدام په اړه لڅېړنو په شاشي. خو په ورستي مورد کې محکمه د طالبانو د مشر او د غرض د ستر محکمې د رئیس د نیول لپاره غوښتنه وړاندې کړې ده. آیا فکر نه کوي چې د دې محکمې به پرې توپ تر پښتنې لاندې راوستل کېدای شي؟
یو لوی ستونزه دا محکمه لري، اکثرا د لوی قدرتونو تر فشار لاندې ده او کله کله هم متاسفانه په دې محکمې باندې دا ادعا هم کېږي چې د غریبو هیوادونو په تېره بیا د افریقایي هیوادونو په جنایاتو باندې ډېر زیات تمرکز کړی. په اروپا کې یوازې د پخواني یوګسلاویا په قضیو باندې ډېر کار کړی. دا عمومي انتقاد داسې په دې باندې راغلی، د امریکې متحده ایالات په مشخص ډول د دې لپاره دا اقدامات کوي له یو خانه د محکمې غړیتوب نه لري. دوه مسله دا ده چې امریکایان چون په ډېرو جنګي جنایاتو کې د محکمې له نورو مراجعو لخوا تورن شوي دي چې دوی جنګي جنایات کړي، دغه جملې نه په افغانستان کې، نو په دې اساس امریکایان غواړي چې له سیاسي فشار نه استفاده وکړي او د محکمې تر فشار لاندې راولي او دقیقا د دې محکمې په کارونو لپاره خنډ جوړولی شي.
د طالبانو د دغه اعلامیې وروسته کچېرې د طالبانو د مشر او د سترې محکمې رئیس د نیولو حکم صادریږي، یعنی د دې محکمې قاضیان دا حکم صدروي، له هغه وروسته له حقوقي پلوه د طالبانو حکومت دریز به څه ډول وي؟ او د طالبانو مشر که څه هم په داخل کې په عام محضر کې ډیر کم لیدل شوی خو که بهر ته سفر کوي، آیا هیوادونه مکلفیت لري چې نوموړی ونیسي؟
په پرنسپ کې د اساسنامې له مخې کله چې دا محکمه حکم وکړي د محکمې غړي هیوادونه مکلفیت پیدا کوي چې د محکمې پریکړه عملي کړي. نو که چېرې دا حکم وکړي که هیانه فرض کړو د طالبانو مشر یا د هغوی د سترې محکمې رئیس د دوی د هر یو غړي په لاس کې ولویږي، مکلفیت پیدا کوي چې هغه ونیسي او محکمې ته وسپاري.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي له پخواني استاد نصر الله استانکزي سره د طالبانو د حکومت د وروستۍ اعلامیې په باب مرکه. په دغه اعلامیه کې د طالبانو حکومت ویلي حق میشته د جرمونو نړیوالې محکمې آی سی سي ته ځان مکلف نه بولي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیل او حماس ترمنځ د یرغملو او اسیرانو د تبادلې په ترڅ کې حماس نن د څلورو مړو شو یرغملو مړي اسرائیل ته وسپارل. د څلور جسدونه نن په غزې ترانګه کې حماس د نړیوال سره صلیب چارواکو ته وسپارل. د اسرائیل پوځ هم تایید کړ چې څلور مړي نن ترلاسه کړي دي. نور جزئیات د فرشته صحاک پر پورت کې.
حماس چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګري سازمان بلل شوی، نن پنجشنبه د غزې په ترانګه کې د وربند د تړون له مخې د اسرایلي نوي زیږیدلي ماشوم کافر بیباس، د هغه د څلور کلن ورور آریل چې د 2023 کال د اکتوبر د ومې په برید کې د دې ډلې لخوا تر ټولو کوچنی یرغمل شوی بندیان وو، او د دوی مور شیری بیباس او اودی لیفشیتس جسدونه اسرائیلو ته وسپارل. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د سره صلیب موټرونه چې هر تابوت یې د یرغمل شویو کسانو کوچنی انځور درلود، د غزې په ترانګه کې د جسدونو د انتقال له ځایه ووتل. د اسرائیلو پوځ اعلان وکړ چې د څلورو یرغمل شویو کسانو تابوتونه اسرائیلو ته انتقال شوي دي. حماس د 2023 کال په نومبر کې وویل چې یاد ماشومان او د دوی مور د اسرائیلو په هوایي برید کې وژل شوی دي، خو د دوی مرګ هیڅ کله د اسرائیلي چارواکو لخوا نه دی تایید شوی. دا اوسنی وربند تړون لاندې د جسدونو د سپارلو د لومړی ځل دی، او تمنه کیږي چې اسرائیل به د دوی هویت وروسته له هغه چې ډی ان ای ازموینې ترسره شي اعلان کړي. دا اسرائیل ولسمشر ایساک هرزوک ویلی چې هغه د اسرائیل حکومت په استازي توپ د دې لپاره بخنه غواړي چې په هغه خونړۍ ورځ د دوی ساتنه ونه شوي کولای او هم یې دا ونه شو کولای چې یاد یرغمل شوي کسان خوندي بیرته خپلو کورونو ته راولي. د 2023 کال د اکتوبر په ومه چې د اسرائیل لپاره تر ټولو خونړۍ ورځ بلل کیږي، د اسرائیل لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو او د هیواد ټول دفاعي بنسټونه د امنیتي سرغړونې له امله له سختو انتقادونو سره مخ دي. منتقدین استدلال کوي چې نتنیاهو د یرغمل شویو د بیرته راستنولو لپاره کافي اقدامات نه دي کړي، خو هغه دا انتقادونه ردوي. د رویټرز د راپور له مخې نتنیاهو د خپلو ښي اړخي ائتلافي متحدینو لخوا په غزه کې د اوربند تړون ته د موافقې له امله له سختو نیوکو سره هم مخ دی، خو پرله پسې نظر پوښتنې بیا ښیي چې د خلکو پراخ ملاتړ له دې اوربند سره دی، کوم چې تیره میاشت د متحده ایالاتو په ملاتړ او د قطر او مصر په منځګړیتوب ترسره شو. د پنجشنبه په ورځ د جسدونو د سپارلو او ترې مخکې د شنبه په ورځ د شپږو یرغمل شویو کسانو د ژوندي تسلیمولو له امله تمه کیږي چې سلګونه نور فلسطینیان چې د غزې د جګړې پر مهال د اسرایلي ځواکونو لخوا نیول شوي او باور کیږي چې ښځې او ماشومان به هم په کې وي خوشي شي. تر اوسه پورې 19 اسرایلي یرغمل شوي خوشي شوي دي. همدارنګه په دې لړ کې 15 تایلنډي وګړي هم په ناڅاپي توګه خوشي شوي دي. اسرائیل په غزه کې جګړه د حماس لخوا پر دغه هیواد د برید وروسته پیل کړه. د اسرائیل د شمیرو له مخې د اکتوبر د 8 نیټې د برید په پایله کې 1200 اسرائیلیان ووژل شول او 251 کسان وتښتول شول. د فلسطین روغتیایي چارواکي بیا وایي چې د اسرائیلو پوځي کمپاین شاوخوا 340,000 فلسطینیان وژلي او د غزې ترانګه یې په لویه کچه ویجاړه کړې ده.
له خبرونو ورآخوا
دې برخه کې به وړاندې واورې چې په روزګان کې یو شمېر فرهنګي فعالان او د دې ولایت اوسیدونکي اندېښنه لري چې تاریخي سیمې د دې ولایت البته د نړیدو له ګواښ سره مخامخ دي، خو اوس به د چمپینز ترافي سیالیو ته مخه کړو. د چمپینز ترافي یا د اتلانو جام د ورځنیو سیالیو په لړ کې نن د بنګلاديش او د هند لوبډلو ترمنځ لوبه په متحده عربي اماراتو کې پیل شوې. د نننې لوبې پچا بنگلاديش ګټلې و او د بیټنګ پریکړه کړې و. بنگلاديش د هند لوبډلې لپاره د 228 منډو هدف ټاکلې ده. هند تر اوسه هیڅ یو لوبغاړی د هند نه دی سوځېدلې او په لسم اور کې 15 منډې کړې دي. د افغانستان لوبه هم سبا له جنوبی افریقا سره ده. په بی گروپ کې به افغانستان له استرالیا او انګلستان سره لوبه کوي. د چمپینز ترافی د اتلانو جام دغه لوبه په پاکستان او متحده عربی اماراتو کې ترسره کیږي. په متحده عربی اماراتو کې د دې لپاره چې د هند لوبډلې پاکستان ته له ورتګ څخه ډډه وکړه او د همدې لپاره د دواړه هیوادونه به د دې لوبو قربانوي. په اورزګان ولایت کې یو شمېر فرهنګي فعالان او د دې ولایت اوسیدونکي اندېښنه څرګندوي چې تاریخي سیمې د نړیدو له ګواښ سره مخامخ دي. دوی ټینګار کوي که حکومت په دې سیمو کې پانګونه وکړي او دغه تاریخي آثار ورغوي، نه یوازې به د سیاحت صنعت وده وکړي بلکې د سیمې اوسیدونکو ته به د کار فرصتونه هم برابر شي. نور حالې په دې رپورټ کې.
د اورزګان ولایت په مرکز او ولسوالیو کې شاوخوا 2 تاریخي آثار او بستاني صحې شتون لري. دا سیمی د تیرو څو لسیزو جګړو او د دولت د نه پاملرنې له امله له پام څخه غورځېدلې دي او له دې سیمو څخه یو شمېر تاریخي آثار هم له منځه تللي دي، خو ځینې نورې اوس هم د له منځه تلو په حال کې دي. دغه ستونزه د سیمې د کلتوري ورثې لپاره یو لوی ګواښ بلل کیږي چې په صورت کې د دې سیمې تاریخي آثار له منځه تلل به نه یوازې د اورزګان تاریخ ته زیان ورسوي بلکې د دې سیمې کلتور ته به هم یو ستر خطر پیښ کړي. د اورزګان ولایت یو فرهنګ پال حاجي شفیولا رحیمی وایي اوس مهال په افغانستان کې امن دي او دا یو مناسب فرصت دی چې حکومت او نړیوال موسسات باید د دې ارزښناک آثارو د رغولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي.
کپر کلا چې د مزرنده یو تاریخي ابدا چې د ټول افغانستان لپاره خصوصا د اورزګان لپاره، خو ټول برخه موږ وینو چې جلسه ویجه دیوالونه ورسې ویجرسه ویجه او دغه تر څنګه نش نشانی چې کوم جګم وسمن میر چې کوم نش نشانی مثلا د منګیانو ځین نور داسې یو تاریخي شې مال میزلته از موږ د ټول ملک د پاره اجتماعي ده کچری دی 15 دی بدات ته وکي نه وایز دا چې د اجتماعي به سي بلکې د سیرانیان د پاره بوم یو پلمای مثلا سیرانیان د نور ولایتو څخه ته د خارجي ملکونو څخه بوم ورته راځي
د اورزګان ولایت دوه نور وسیدونکو احمد الله او راز محمد وای که حکومت د یاد ولایت د تاریخي اثار ورغوي نه واجب د سیاحت صنعت و د وکړي بلکې د سیمه وسیدونکو ته د کار موقع هم برابرې سي
ولنی خوشاله مش ټول ولس دغه ته خوشاله یو چیز مړي تاریخي ځای یو نوم پر ځای یادیږي هغه برته مشته څوک راځوندې کی د خورجر د خوشالي خبره دیوالونه و خونی دا بیا د نه پالیتسه عادي خرابس ولې تاسو ویني نو بیا مش غواړو د دولت سره چې مقصد یو تاریخي ځای دی یو ملي ځای دی یو نام ځای هغه به چې وروزل سي
روزګان ولایت خو کینن ډیر ش تاریخي ځایونه سته شش ځایونه سته نو یا هغه ځایونه چې هغه بارانو خراب کړی نو زمر د مسولینو او زمر د مشرانو خصوصا د حکومت مشرانو څخه مداهله ورزوده چې دغه ځایونه برته ورغی نو د پروزګان کې تاریخي ځایونه دي د ځایونه چې برته ورغول سي
بلخوا بیا د اورزګان د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم منی چې تاریخي آثار د لمنځتلو لګو اش سره مخامخ دي خو هغه وایي چې دی اوس پلان لري چې د سیمو د رغولو لپاره اقدامات وکړي د یاد ریاست ګرځند امیر مولوی محمد افضل سید ویل
د روزګان ولایت تاریخي ابدو چې اکثره ویجلسی وی دی په تیر وخت اوس بیرته د کیږي چې د تاریخي اب دی ټوله جوړی سی او ټوله بیرته د سرسه د تاریخي اب یې موږ جوړی
د روزګان ولایت تاریخي اثر د پاموړ کلتوري میراثونه دي چې د دې د نړیدو څخه د خوندي کولو لپاره د حکومت لخوا جدي اقدامات ترتیا ده د فرهنګ پالانه او عام خلکو غشتنه د دې چې د سیمو رغونه ژر تر ژره پیل سي ځکه چې نه یوازي د اورزګان تاریخي او کلتوري ارزښت ژغوري بلکې د دې ولایت د سیاحت صنعت او د خلکو د اقتصادي ژوند لپاره هم مهم دي
په انستګرام کې ازادي رادیو _ پی ای راپور زموج قضاوت ستاسو
او د هم دې خبري مجلې ورستای راپور د فلیپین په وکلی والا سیمه کې د دنګي انتبل عمل د دوه کسانو ترمبلینی ورسته هغو کسانو ته د نقد جایزې اعلان وشو چې د ناروغي لیکدون کې حشره ژوندۍ یا مړونی سي نور بل اسمت سروان وورو
د دې پروګرام لمخې هر څوک چې 15 ماشه یا د ماشو بچي وسپاري یو پیزو چې د فلیپین د پیسو واحد دی او د یورو له سباندې یو سنت سره برابرې شي د جایزې په توګه ترلاسه کوي دنګي تبا یو ویروسي ناروغي ده چې د ماشو د چچلو لاري انتقالي شي د روغتیا نړیوال سازمان وایي دا ناروغي ډېرې وخت خفيفي نه خلري یا اصلا نه معلومی شي خو په ځینو مواردو کې کېدای شي شدید او حتی وژن کې وي دنګي تبا عمدتاً په تودو یا ګرم سیرو او نیمه ګرم سیرو سیمو کې په تیره بیا په ښاري سیمو کې ډېر خبري شي د اډیشن هلس کالج د فلیپین پلازمینی مانیلا ته نږدې دی له هغو سیمو څخه دی چې دنګي تبا پکې خبره شوې ده او تر اوسه پورې په دې سیمه کې د 12 کونکو ژوند اخیسته دي په دې سیمه کې چې تر 3000 ډیر نفوس لري او خلک یو بل ته پنيشتې غنو کورونو او جګپورو ودانوي کې اوسي تر دې مخکې د دنګي د مخنیوي لپاره د چاپریال د پاکولو د اوبو د لارو د پاکولو او د عامه پوهاوي د پروګرامونو په شان بیلابیل لاري امتحان شوې دي خو د ناروغانو شمیر د 2023 کال په اوښدو کې 240 ته رسیدلې ده د دې وضعیت لامل د سیمې چارواکو پریکړه وکړه چې جدي اقدامات وکړي د کلیو د شورا مشر کارلیټو سرنال وای د خطر زنګونه وحل شي باید حل لاره ومومي ځینې شنن کې اندیشنه لري چې دا کار ممکن برعکس پایله ولري ځکه ځینې خلک شاید جایزې د ترلاسه کولو لپاره قصدن ماشی و روزي خو سرنال دا احتمال ردوي او وای دا پروګرام به ژر پاتور شي کله چې د ناروغي پیشي کمی شي د دې کمپاین له پیل سره ځینو خلکو ماشینې ولی او دفتر ته سپارلې دي. څلور شپېته کرن میګل لاباک چې کثافات ټولوي د ماشو 15 بچي په یوه بوتل کې راوړل او 9 پیزو یعنی د یورو 15 سنټه جایزه ترلاسه کړه. هغه له خوشی وویل دا مرسته ډیره ښه ده، اوس کولی شي قهوه پرې رانیسي. د فلیپین د روغتیا وزارت وایي د 2024 له جنوري تر فبروري پورې د ډینګي تبې 28,240 پیښې ثبت شوې چې دا د تیر کال پرتله 40% زیاتوالی شي.
ازادي راډیو 24 ساعته له تاسو سره ده.